السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراج لست. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت کې لمړی تاسو ته راپورونه خبرو، او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ ملما د ځنګړو مرکو یو بل برخه وړاندې کیږي. خو لمړی پام وکړئ خبرونو ته. د ترکیه په استانبول ښار کې د طالبانو او پاکستان د حکومتونو د استازو ترمنځ خبرې پرون په دریمه ورځ هم بې نتیجې پای ته ورسېده. چارواکو مخکې ویلي وو چې دا خبرې درې ورځې دوام کوي. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د ترکی چارواکو په منځګړتوب په دې خبرو کې پرون د ورځې تر پایه هم دواړه لوري موافقې ته ونه رسېدل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون وویل چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې روانې دي، خو هغه زیاته کړه چې تر هغه وخته یې د نتایجو اټکل نه کوي چې غونډه پای ته نه وي رسېدلې. ښاغلی مجاهد ټینګار وکړ چې له پاکستان سره د وروستي کړکیچ د حل یوازینۍ لاره ډیالوګ او متقابل درک دی. خو فرانس پرس خبری آژانس د پاکستان د دوو امنیتي سرچینو له قوله خبر ورکړی دی چې وایي په دې خبرو کې پرمختګ د طالبانو په مثبت دریځ پورې تړلی دی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف مخکې خبرداری ورکړی و چې که خبرې نتیجه ورنه کړي نو له افغانستان سره به د پاکستان ښکاره جګړه پیل شي. د طالبانو حکومت او ایران هڅې پیل کړي دي چې خپل سرحدي او سوداګریز اړیکې پراخ کړي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اختلافونو له زیاتېدو سره هم مهاله د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب آبادی پرون د طالبانو د حکومت د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو له وزیر نورالله نوري سره په کابل کې په یوه ګډه خبري غونډه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د پراختیا او د پولو د مدیریت په اړه خبرې وکړې. په کابل کې د ایران سفارت ویلي دي چې په دې غونډه کې د ګډې پولې په اوږدو کې د غیر قانوني تګ راتګ، د انسانانو او مخدرو موادو د قاچاق پر وړاندې د جدي مبارزې پر اړتیا هم ټینګار وشو. اسرائیل وایي د سره صلیب نړیوالې کمیټې له غزې څخه یو بل مړ شوی یرغمل هم د دې هیواد پوځ ته سپارلی دی. د اسرائیلو د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې که د دې مړه یرغمل هویت تایید شي نو دا به په دې معنی وي چې اوس په غزه کې د 1200 نورو اسرائیلي یرغملو مړي پاتې دي. حماس ډله چې د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې پر اسرائیلو د برید پر مهال یې شاوخوا 2500 کسان یرغمل کړي وو، د هغو ستونزو یادونه کوي چې د پاتې یرغملو د موندلو په برخه کې ورسره مخامخ ده، ځکه د اسرائیلو په عملیاتو کې د غزې ډېره برخه په کنډوالو بدله شوې. خو د اسرائیلو د پوځ یو بیان د یکشنبې په ورځ وویل حماس ډله پوهیږي چې د پاتې یرغملو مړي چیرته دي. او ترکیه د نږدې 11 میلیارد ډالرو په ارزښت له برتانیا سره د شل ټایفون یورو فایټر ډوله جټ الوتکو د پیرلو تړون لاسلیک کړ. دا قرارداد پرون دوشنبه په انقره کې د برتانیا له صدر اعظم کایر سټارمر سره د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان په کتنه کې لاسلیک شو. دا د ترکیه او برتانیا ترمنځ د دفاعي همکاریو یو نوی مورد دی. څارونکي وایي د دې معاملې باید ډیره لوړه او غیر عادي ده. د ترکیه دفاع وزارت ویلي دي چې غواړي 24 نورې جټ جنگي الوتکې له عمان او قطر څخه هم وپیري. ترکیه په پام کې لري چې خپل هوایي ځواک پیاوړی کړي او د اسرائیلو په څیر له سیمه ایزو سیالانو سره خپل واټن راکم کړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د طالبانو او پاکستان پلاوی په استانبول کې په دریم ورځ هم کومې موافقې ته ونه رسیدل. له دې خبرو څخه د تامو په اړه یو مرکه هم لرو.
په قطر کې چې کله مذاکرات د لوړه سطح باندې وزیرانو په سطح وشولو، دواړو طرف ته خپل خط او مسیر معلوم ده چې هغوی به څه غوښتنې کوي، موږ به څه غوښتنې کوو.
د کابل او اسلام آباد د اړیکو له ترینګلتیا وروسته د طالبانو او ایران چارواکو هڅې پیل کړي دي چې خپل اړیکې پیاوړې کړي. په نورو موضوعاتو کې وابوري چې د ترکیې پولیسو په دې هیواد کې د ډیره بې اسناد افغان کډوالو د نیولو لړۍ پیل کړې ده. د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره تر پایه راسره اوسئ.
در شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د راپورونو له مخې په استانبول کې د طالبانو او پاکستان د حکومتونو د استازو ترمنز خبرې په دریم ورځ هم بې نتیجې پای ته رسیدلې دي. مخکې ویل شوی و چې دا مذاکرات درې ورځې دوام کوي. د پاکستان تریبیون رسپانې خبر ورکړی چې طالبانو د پاکستان اصلي غوښتنه چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستان د مخالفو وسلوالو د ځالو د له منځه وړلو لپاره مشخص اقدام دی نه ده منلې. تریبیون د دې خبرو له جریانه د بخبر سرچینو په حواله خبر ورکوي چې دواړو لورو پرون خبرې وکړې خو کومه نتیجه یې ور نه کړه، ځکه د راپورونو له مخې طالبانو د لیکلي تضمین له ورکولو ډډه کوله. د پاکستان یوې امنیتي سرچینې تریبیون ته ویلي دي چې د خبرو په درېیمه ورځ هم ستونزې پر ځای پاتې وي، ځکه طالبانو د پاکستان هغه غوښتنې نه دي منلې چې دې سرچینې مشروع غوښتنې بللې دي. د تریبیون د راپور له مخې پاکستان هم په دې خبرو کې خپل دریځ نرم نه کړ او پر دې خبرې یې ټینګار کاوه چې د طالبانو له حکومت سره هر راز همکاري به له دې سره تړلې وي چې کابل د تحریک طالبان پاکستان د بلوچ بلتون پالو د وسلوالو او نورو ډلو پر وړاندې کوم مشخص اقدامات کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون وویل چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې روانې دي، خو هغه زیاته کړه چې تر هغه وخته یې د نتایجو اټکل نه کوي چې غونډه پای ته نه وي رسیدلې. ښاغلی مجاهد ټینګار وکړ چې له پاکستان سره د وروستي کړکیچ د حل یوازینۍ لاره ډیالوګ او متقابل درک دی. خو فرانس پرس خبری آژانس د پاکستان د دو امنیتی سرچینو له قوله لیکي چې وایي په دې خبرو کې پرمختګ د طالبانو په مثبت دریس پورې تړلی دی. د سرچینو چې هویت یې نه دی ښودل شوی د طالبانو مرکچیان په سرزورۍ تورن کړي او ویلي دي چې هغوی په خبرو کې جدي نه دي. د راپورونو له مخې د طالبانو استازي له پاکستاني لوري غواړي چې د افغانستان پر هوایي حریم تیری ودروي او د مخالفو ډلو له ملاتړ څخه لاس واخلي، خو د پاکستان لوری بیا د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ٹی ٹی پی پر وړاندې چې اسلام آباد وایي د افغانستان له خاورې حمله کوي د طالبانو د مشخصو اقداماتو غوښتنه کوي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف مخکې خبرداری ورکړی و چې که خبرې نتیجه ورنکړي نو له افغانستان سره به د پاکستان ښکاره جګړه پیل شي. قدرمنو اوریدونکو، په راپور کې مو په استانبول کې د طالبانو د حکومت او پاکستان د استازو ترمنځ د خبرو په اړه وروستي جزئیات واوریدل. له دې خبرو لکه څنګه چې واموریدل زد نقیزې څرګندونې رسنیو ته راوتلې دي. ویل شوي چې د خبرو په درېیمه ورځ هم ستونزې پر ځای پاتې وي، ځکه طالبانو د پاکستان غوښتنې نه دي منلې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي دي چې له پاکستان سره د وروستي کړکیچ د حل یوازینۍ لاره ډیالوګ او متقابل درک دی. د دواړو لورو د دریځونو په اړه نوریاس نوري د چارو له شنونکي سمې یوسفزي سره خبرې کړې دي. ښاغلي یوسفزي د مرکې په پیل کې ویلي دي چې په مذاکراتو کې ستونزې شته نو باید دواړو خواو ته وخت ورکړل شي.
دقیقا وسه پوری چې د پاکستاني میډیا ته زه فکر کوم چې د پاکستان یعنی حکومت استانبول کې مذاکرات کوي خودی د پاره چې طالبانو په پلاو باندې فشار واچي خپل مطبوعاتو ته په پاکستان کې داسې خبرونه ورکوي چې یعنی پاکستان الټیماټیوم ورکړی دا پاکستان دا غوښتنی ورکړي دي. د مذاکراتو پیل کې دونه مخکې پاکستان دفاع وزیر ویل چې پاکستان افغانستان یا طالبان دمو خبر یو ته مونږ غوښتنی ونه منې، مونږ باید افغانستان سره یو جنگ اعلان کوو. فکر نه کوم چې د غومره په دغه حد باندې دي د مذاکراتو په میز باندې مشکلات موجود وي. البته خبرې یعنی دوه فریق دي او هغه دواړه د صحت جرم نه انکار کوي. طالبان د دې نه انکار کوي چې دلته ټي ټي پی نشته ده او پاکستان به دې نه انکار کوي دلته داعش نشته ده. نو دا داسې خبرې دي چې دا وګدې خبرې دي، حوصله غواړي او دواړه طرفونه باید تر ټولو زیات وخت دې خبرو ته ورکړي. او زه فکر کوم چې مذاکرات مشکل دي په څه طریقه چې پاکستان وړاندیزونه لري. مثلا لومړی وړاندیز دا ده چې د ټي ټي پی خلاف عملیات وکړي ونیسي ویتل یا موږ ته وسپارې، دا خو امکان نه لري، دا خو واضح خبره ده. دویمه دغه غوښتنه دا ده چې په افغان طالبان شمیر د پاکستانی طالبانو په سپوپو کې زیاتیږي او دا موږ ته مشکلات جوړوي. افغان طالبان وای موږ د دې مخالف یو، موږ اعلان هم کړی دی چې افغان طالبان به د پاکستانی ٹی ٹی پی په ملګرتیا پاکستان ته نه داخليږي. خو که څوک داخل شوی د خپلو اشخاص دی، هغه د حکومت په چوکاټ کې بنوي اشخاص دی، هر طرف ته تللی شي. درې مې طالبان پاکستان غوښتنه دا ده چې هغه هم طالبان لپاره یقینا مشکل ده چې وي مني چې دا اعلان وکړي چې ٹی ٹی پی کوم عملیات کوي یا مقاومت کوي، هغه جهاد نه ده او دا یو باغی ډله ده او د پاکستان حکومت خلاف جنگيږي. نو په ورته وخت کې طالبان هم بیا غوښتنه لري چې موږ دا زمونږ په ملت او موږ په خاور باندې تیرې شوې ده، په حالیم باندې تیرې شوې ده، تاسو د ایشان روزي. نو دا مسایل وخت لګيږي او دا د اساره نه کیږي.
دا ټول مسائل ته تاسو یادونه وکړه، ډیر مختلف اړخونه لري د کړکېچ د افغانستان او د پاکستان ترمنځ لانجه کوته وایو. دغه حیات چې هلته سر ناستې د دوړو لورو د صلاحیت لري چې دغه مهم مسائل په یو دوه ورځو کې درې ورځو کې حل کړی.
نه دقیقا دا وګدې مذاکرات ضرورت ته خو دوه طرفونه خلل په دې پویږي چې څو وايي ځان سره خپل میکانیزمونه راوړي دي. دغه موضوعات معلوم دي ځکه چې په قطر کې چې کله مذاکرات د لوړ سطح باندې وزیرانو په سطح وشول، دوه طرف ته خپل خط او مسیر معلوم ده چې هغوی به څه غوښتنې کوي، موږ به څه غوښتنې کوو. طبعا د مسایلو هر وزیر خارجه او یا هر صدر اعظم حتی هغه ځینې مسایلو کې پارلمان ته ضرورت لري، خپل غون سره ضرورت لري، خپل حکومت سره مشورې ته ضرورت لري. ورته ډول باندې اوس دواړه حیاتونه یعنی یو حد پورې دوی په ذهن کې یو خاکه لري او یو اواز ورته جوړ کړي دي چې هغه څه دي. خو ټول مشکل دا ده چې د جګړې نو وروسته د تاریخ ماحول دواړه طرف ډېر زیات شوی، د مطبوعاتو زور هم ده، یو بل خلاف د خلکو فشار هم ده. نو دې عمله زه فکر کوم چې طالبان ډېر په سړه سینه دلته راغلي دي. وایي زه فکر نه کوم چې پاکستان نه نور داری کې یا چې پاکستان له دې وزیر دفاع له دې سرګندونو چې جنگ به شروع کړي، ځکه چې افغانان په جنگ کې اخته دي. اخته دي په څلور کال عمر ټول په جګو کې تیر شوی دی. مشکل له پاکستان سره ده، ځکه دوی داسې فکر کولو چې که په افغانستان کې دننه بریدونه وکړي نو بس بیا به هر څه مسایل حل شي او طالبان به دوی خبرې ومني. دوی هغه اخیری وسله او اخیری اپشن هم استعمال کړو. نو اوس اپشنونه دوی سره کم دي، لکه چې دوی یو ډول غواړي چې په دغه میز باندې فشار واچي. خو طالبان هم کډیر نړیوال رسمیت نه لري، خو ځینې دا اوس کوم کس راغلی مولا نجیب دا یعنی په ټول طالبانو په نظام کې د پاره باندې ویل کېږي چې ډیر دې صبر او حوصله ان دا یو طالب مشر دا او هغه پیږي د مذاکرات څنګه په مخ.
بله یوسف زیسب، دغه وضعیت په پام د استانبول غونډه کې د اجنډا یو مهمه موضوع دا و چې دوه لوري یو میکانیزم رامنځته کړي چې د دوه د اوربند د هوکړې په عمل کولو څارنه وکړي. کچېره دا غونډه به نتیجې پای ته رسیږي، ورسته بیا څه کیږي؟ آیا بیا به دوه لوري کوم بل هیواد کې بیرته دوه ته ځي؟
زه فکر کوم چې دواړه لوري به سره دي چې مشکلات لري، خو دوی دواړه مجبوریتونه لري چې باید اوربان ته دوام ورکړي. یعنی د دغه حالت نه زیات حالت تشنج طرف ته ولاړ نشي یا د یو بل خلاف جارحانه اقدامات ونه کړي.
د چارو شنونکي سمی یوسفزای و چې له آزادۍ رادیو سره د ترکیې د غونډې په اړه خبرې کولې.
ل شخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترانزیتي لارو د کنټرول او د وسلوالو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي پر موضوع د طالبانو او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د اختلافونو له زیاتېدو سره هم مهاله او داسې مهال چې دواړو خواوو په ترکیه کې د دې مسلې په اړه درې ورځنۍ خبرې پیل کړې دي. د طالبانو حکومت او ایران هڅه کوي چې خپل سرحدي او سوداګریز اړیکې پراخ کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو مرسیال کاظم غریب آبادی او د طالبانو د حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر نورالله نوري پرون دوشنبه په کابل کې په یو غاډه غونډه کې د همکاریو د پراختیا او د پولو د مدیریت په اړه خبرې کړې دي. په کابل کې د ایران سفارت پر خپل ایکس پانل لیکلي چې په دې غونډه کې دواړو لورو موافقه وکړه چې د سرحدي موضوعاتو د حل لپاره په لوړه کچه منظمې غونډې وکړي او د ایران او افغانستان پوله د دوستۍ او ورورګلوۍ پوله وبلله. په دې غونډه کې د ګاډي پولې په اوږدو کې د غیر قانوني تګ راتک، د انسانانو او مخدرو موادو د قاچاق پر وړاندې په جدي مبارزه هم ټینګار وشو. د ایران د سفارت په وینا په دې خبرو کې پریکړه وشوه چې د سرحدي نښو د بیا رغونې او نصبولو پروژه چې له اوو کلونو راهیسې درول شوې وه بیرته پیل شي. په کابل کې د ایران د سفارت د معلوماتو له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو مرستیال وزیر د یکشنبې په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی دی. په عین حال کې په کابل کې د ایران سفیر علي رضا بیکدلی د ایران شاراره رسنۍ سره په یو مرکه کې چې درې ورځې مخکې خبره شو ویل دي چې ایران غواړي ځینې هغه توکي چې په خوای له نورو هیوادونو څخه وارد کړي وو له افغانستان څخه وارد کړي. مخکې له دې د ایران د صنعت، قانون او سوداګرۍ وزیر سید محمد اتابک د سپتمبر په 18مه کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو له چارواکو سره د سوداګرۍ د پراختیا او د ګمرکی او سرحدي خندونو د لری کولو په اړه خبرې کړې وې. د ایراني چارواکي د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالغنی برادر او د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نورالدین عزیزی سره تر لیدنې وروسته اعلان وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه اوس له 3 میلیارد ډالرو اوښتې ده. له بلې خوا د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د یکشنبې په ورځ پر خپل ایکس پانه خبر ورکړ چې د دې وزارت د امنیتي چارو لوړ پوړی مرستیال محمد ابراهیم صدر د اقتصادي همکارۍ د سازمان یا ایکو په څلرمه غونډه کې د ګډون لپاره ایران ته تللی دی. که څه هم ایران تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له دوی سره نږدې اقتصادي او ډیپلوماتیک اړیکې پالي. دا په داسې حال کې ده چې په روسیو کې د طالبانو او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د سرحدي لارو د کنټرول او د وسلوالو ډلو د فعالیتونو پر وړاندې د مبارزې پر سر اختلافات زیات شوي چې د درنو نښتو لامل شول او د اوربند له ټینګېدو وروسته د دواړو خواوو د پلاو ترمنځ په استانبول کې درې ورځنۍ خبرې ترسره شوې دي. د جوران کرخې په اوږدو کې له نښتو وروسته د اوربان له ټینګېدو سره سره له 1400 راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ترانزیتي لارې تړلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تازه ویلي دي چې د افغانستان سره ټولې لارې به تر هغه وخته تړلې پاتې وي چې امنیتي اندېښنې حل شوې نه وي. مخکې له دې د افغانستان د سوداګرۍ یو لویه برخه په ځنګړي ډول د اړینو توکو واردات او د کرنیزو محصولاتو صادرات له پاکستان سره له ترانزیتي لارو کېدل. افغان سوداګر وایي چې د محدودیتونو دوی ته زیانونه اړولي او بازارونه یې له ننګونو سره مخامخ کړي دي.
له خبرونو ورآخوا
زموږ غاګل آزادۍ رادیو اوري. د ترکیه د کډوالو ادارې په دې هیواد کې له 1.5 د زیاتو بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او توقيف کولو راپور ورکړای دی. د ادارې ویلي دي چې د روان کال لپاره د اکتوبر تر 14مې پورې په ټول هیواد کې له 122000 ډیر غیر قانوني کډوال توقيف شوي چې لوی برخه یې افغانان دي. په عین حال کې په ترکیه کې یو شمیر نیول شوی افغان کډوال او هغه چې افغانستان ته ډیپورټ شوی دی وای دوی له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي.
په ترکیه کې میشته و افغان کډواله چې شاوخوا لس ورځې وړاندې د تر زوی د ترکیه د پولیسو له لوري تر نیول کېدو وروسته زندانې شوی او اوس مهال د کډوالو په کم کې بندي دی. دغه میرمن چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تر زوی په قاچاقي لارو تر ترکیه ځان رسولی و. په همدې حال کې اوس مېر افغانان چې د ترکیې پولیسو لوري تر نیول کېدو وروسته افغانستان ته جبري ډیپورټ شوي د کډوالو په کم کې د توقيف او سختیو کیسې لري. د محب الله په نوم د ننګرهار یو اوسیدونکی چې تازه له ترکیه ډیپورټ شوی ازادي راډیو ته وویل
تازه 15 ورځې کېږي را ډیپورټ شوم او یو نیم کال مې ترکیه کې تیر کړ. یو میاشت کیم کې او اوس اقتصادي مشکلات سره مخ یم.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ترکیې د کډوالو ادارې ویلي چې د روان میلادي کال له پیله د اکتوبر تر 14 پورې له 1500 ډیر بیا اسناد افغان کډوال نیولې دي. دې ادارې ویلي چې په ټوله کې په دې موده کې په ټوله ترکیه کې 22000 غیر قانوني کډوال نیول شوي چې ډیره برخه یې افغانان دي. دغه ادارې چې د ترکیې د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي ویلي په نیول شویو کسانو کې نور یې د ازبکستان، ترکمنستان، ایران، مراکش، عراق، مصر، سودان او یمن ادبا دي. د ترکیې د کډوالو ادارې ویلي چې دا نیول د حکومت له لوري ترکیې ته د غیر قانوني ننوتلو او د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي د پراخه پالیسۍ برخه ده چې د دې هیواد په ټولو ښارونو کې پلي کیږي. په ترکیه کې د افغانانو د نیول خبرونه په داسې حال کې خبرېږي چې تازه د ترکیې ساحلي ساتونکو ویلي د 14 غیر قانوني کډوالو او قاچاقونکو جسدونه موندلې. د دغه کسانو کشتۍ د جمعې په ورځ په سیند کې ډوبه شوه. د ترکیې ساحلي ګارد ویلي چې له دې پیښې دوه کسان ژوندي ژغورل شوي. یو ژغورل شوی کس چې افغان دی ژغورونکي ډلې ته ویلي چې د دوی کښتۍ په اوبو کې له 10 دقیقې مزل وروسته ډوبه شوه او د اړ و چې تر ساحل پورې 6 ساعته لامبو ووهي. دا پیښه د ترکیې او یونان ترمنځ د لنډې خو خطرناکې سمندري لارې په اوږدو کې د مرګونې لړۍ وروستۍ ده، کومه لار چې د اروپایي ټولنې دروازه ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي د روان کال له پیل راهیسې نږدې 1400 کډوالو د مدیتراني سمندر لالاري اروپا ته د رسیدو په هدف مړ شوي. ترکیه چې په 2014 کال کې د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي په هدف له اروپایي ټولنې سره یو هوکړه لیک لاسلیک کړ، اوس مهال د 2.5 میلیونه کډوالو قربتوب کوي چې ډیری سوریایي وګړي او افغانان دي. په ترکیه کې پروسی کې په داسې حال کې د افغانانو د نیولو پیښې زیاتې شوې چې پروسی میاشتو کې ایران او پاکستان هم د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او جبري اخراج لړۍ تیزه کړې او هر ورځ زرګونه کسان افغانستان ته ستنول کیږي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي وخت تر لاسه کولو وروسته ګڼ افغانان د بیلابیلو لاملونو په ځانګړي ډول بیکاری، امنیتي او سیاسي ستونزو او پرنجونو د زده کړو د دروازو د بندولو لامل دغه هیوادونو ته کډوال شوي، خو اوس مهال له دې هیوادونو نه هم د جبري ډیپورت لګوخونو سره مخ دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاک نشته کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دالو ته چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
قدر من اوریدونکو اوس هم د دې خبرونه ورستای راپور ووري. په افغانستان کې د نن یو شمیر افغانان په ځنګړي ډول خځې او نجونې شکایت کوي چې په هیواد کې ورستي اقتصادي او بشري وضعیت او پر دوی لګیدلو محدودیتونو لروهي او رواني فشارونو سره مخامخ کړي دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي چې د حالاتو د کورنۍ غړو او خپلوانو ته ان ژور خپګان او عصبي ستونزې پیدا کړي او له ژوند نه ناهیلي کړي دي.
شوارش یک کروچی دستی داره و ده او ترکاری فروشی میکنه، مگر بازم چون سی طفل است رسیدگی برشون پیدا نمیتونه و یک وضعیت بسیار بد افسردگی مبتلا شده.
وای د کورنۍ یو غړی چې مخکې د کورنۍ چارو وزارت په خوانی کارکونکې و او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته بې دندې شوی، د بدو اقتصادي شرایطو له امله په ژور خفقان اخته شوی ده. د کابل ښار د خیرخانی سیمې د اوسیدونکو چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي، شنبه د اکتوبر په 25مه ازادي رادیو ته وویل
از موقف خود د وزارت داخله داشت، دیگه به وظیفیش باز نگشت.
دا لویری بیا کورنیو چارو وزارت تولاړه نه میړې هم مخکې هلته یو ډول بس کې کار کوه، خو دا غو پر ځای د اسلامي امارت کسان ځای پر ځای شول او دوی هم بیکاره شو. دا دومره وخت د خپل کور وسایل خرچول په قدرې ماشومان لري، خو نور ورته له اقتصاد څخه پاتې نه دي. خاوند یو کراچی باندې ترکاری پوری، مگر وضعیت یې ډیر بد دی. دا میرمن اوس په ژور خفقان اخته شوی او بس حالت کې ده.
د کابل د تایمنیو سیمې یو اوسیدونکو چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ګڼو نورو ننګونو تر څنګ د نجونو پر زده کړو بندیز هم ګڼې زده کوونکي او محصلین له روحي رواني فشارونو سره مخ کړي دي. دی هم په همدې ورځ او نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ ځینې نجونې او خپلوان یې له همدې وضعیت تیرې کې. د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ پنټ د اکتوبر په 10مه د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په پیغام کې ویلی و چې افغانستان د رواني روغتیا لپاره بحران سره مخ دی، په ځانګړي ډول د دې هیواد میرمنې او نجونې، خو یوازې افغان نجونې او ښځینه بلکې ځینې نارینه هم بې وزلي، بیکاري او د کورنیو د مصارف او وړتیاو ته نه رسیدنه په ژور خفقان اخته کړي دي. د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ اوسیدونکي چې نیغ وخته راپور کې نوم خپور شي، شنبه د اکتوبر په 25مه ازادي راډیو ته وویل مشر رور یې چې د لسو ماشومانو پلار دی، د بیکاري او فقر له امله په شدید عصبي تکلیف او ژور خفقان اخته شوی دی. ده وویل
استاد زما خپل ورور دی چې تقریبا لس بچی دي، بیچاره نه لورانی دي او یو زوی دی، ماشوم دی، یو کال دوه دی. دا دې خې چر څومره د سمنګ ډاډ ورګور ور خیر دی، دا غریبي دا وطن ټول هم د سیده د خوان هم د سیده دا غد بدرې کال د ما ډیر اکمال وک چې په هر طریقه باندې وزمنګم کار ژوند د ژوندۍ ولا برابر ده او حتی دا د سی حالت لته چې بس دا د سبو د وی ور سره ورو دا اوس موږ ولا چې دا سبو د وی ورته دکان کې ولې او د وخانی کې ولې دی او د وی په لوکس کې نو کوم شي عادي دا وی خو بس نور هم د وسه ولا کوي دا ستونزې لرو موږ سره څنګه نور غو باندې دا بیچاره هم سار اوزي از ما ورورم کله یو په لاس کې نه حتی دا چې ډیر خلک د سيدي چې بیګا ته څو لا کړی
دی. دا ونه دا چې طالبانو له 2021 کال غسرې هیڅ له هغه مهاله چې پر افغانستان واکمن شوی پر افغانانو په ځنګړي ډول پنځون او خزوګن محدودیتونه لګولې دي. دوی لښ بګم ټولګي پورتل زده کړو راګرځولې دي او وان په تیبي انسټیټیوټونو کې هم جنو ته د زده کړو اجازه نشته. دغه شانی خزې هم په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې لکار راګرځولې دي. همدارا سنگر زینې ورتړلې دي او لشرعي محرم پرته د لری واټن سفر اجازه نه ورکوي. د بندیزونو هغه خزې ډیر غیسمنې او ځانګړې کړي چې د کورنۍ نارینه سرپرستان نه لري او دوی نفقه ګټون کوي. ان هغه کورنۍ چې نارینه سرپرستان هم لري بیروزګاری او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ډیری طبي پیښو هم ځپلې دي، د چا کورونه زلزلو وران کړي او د چا هم سیلابونو وړي دي. د رواني روغتیا متخصصین او ارواپوهان وایي چې رواني ناروغیو په دې وروستیو کې شدت موندلی، خو دوی ته د ناروغانو مراجعه د تیر پرتله د فیس نه لرلو له امله کمه شوې ده. چې د دوی په خبره له دې امله دا کسان له لا زیاتې انزوا سره مخ دي. له دې ډلې د رواني روغتیا متخصص او ارواپو ډاکټر عبدالمتین احمدي ازادي راډیو ته وویل
یک مو میتونیم توصیه یک توصیه ما بر مردمی است که بیشتر در مورد احساسات خود
هست دی خلکو ته مسپارختنه دا چې دوی حادثه وکړي تل د خپل احساساتو اړوند خبرې وکړي. په دې هم پوه شي چې د ناهیلۍ احساس دایمي نه دی، بل کله چې خلک له دې ډول احساساتو سره مخ کیږي باید ژر تر ژره ارواپو یا د رواني ستونزو د حل مشاور ته مراجعه وکړي چې حرفوي حل لاره ومومي. بل ځانونه دې پر ورزش، مطالعې او نورو مثبتو چارو بوخت کړي،
مطالعه و بودن با دوستان و افزایش فعالیت های اجتماعی.
د طالبان حکومت د امیر روغتیا وزارت ویان شرافت زمان دا مهال په افغانستان کې پر رواني ناروغیو د اخته کسانو د شمیر او د درملنې د بهیر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو مخکې ویلي و د افغانستان په څیر هیوادونه چیرې چې لسیزو جګړو پراخې اغیزې پرېښي د رواني روغتیا له بحران سره مخ وي. د یادونې ده چې مخکې افغانستان کې په ژور خپګان د ماشومانو د اخته کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف مخکې په یوه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 15 او 18 کلونو ترمنځ په هرو څلورو ماشومانو کې یو لاندېښنې او ویرې څخه رنځ وړي او په هیواد کې له هرو 9 ماشومانو څخه یو یې شدید خپګان تجربه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د روان مریض کال په غویي میاشت کې په یو راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي و سره له دې چې ډېر افغانان ژور خفقان، اضطراب، روحي فشارونو او بېلابېلو رواني ناروغیو سره لاس او ګرېوان دي، د افغانستان په ټولو 24 ولایتونو کې ډېری روغتونونه لا هم ځانګړي رواني خدمتونه نه لري. داسې مهال چې د دغه سازمان په خبره په میلیونونو خلک د لسیزو جګړو، بې ځایه کېدو، طبیعي پیښو او اقتصادي ننګونو له امله له رواني روغتیا سره مبارزه کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د راپورونو برخه هم دومره وه. قدرمن اوریدونکو، په دوهمه نیمای کې تاسو د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو د یوې بلې برخې اوریدو ته را بولم.
د ازادۍ میلمه
د ازادۍ میلمه د خبرونې تاز احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. جنید بنسټ هر کال د پښتو ادبیاتو د ودې لپاره شاعرانو ته جایزه ورکوي. د جنید شریف ادبی جایزه ل 2022 میلادي کال رئیس هر کال پښتنو شاعرانو ته ورکول کیږي. جنید بنسټ د لومړي مقام لپاره یوې خزینه او یو نارینه شاعر ته هر یو ته $1,500 او نورو غره شیرونو ته د $300 جایزه ورکوي. په نارینه وو کې لومړی جایزه سږ کال فرید قربان او په ښځو کې دا جایزه عقل اسد وګټله. نورې جایزې بیا مجده باران، اجل احمدزی او حمیم نهام ته، او یو تشویقي جایزه سره سایست ورکړل شو. د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې د 2015 کال د نارینه وو د لومړی جایزې لګټونکي فرید قربان سره خبرې شوې. فرید قربان په پیل کې خپل ځان را پیژني.
زمانو په فرید الله دای او تخلص می قربان دای د خوست ولایت اوسیدونکو ما او دلته پنای کله شې دای هغه د خوست تنای ولسوالۍ اړوند نریزي کله ورته وای او لکه مرغه نریزي کله کاروان سي د نوم سره ډیر تړلای دای نو د امتیاز مکتم حاصل دای د کاروان سي کلیوال یو د په خاني کلی په لحاظ اوس دلته خوست مرکز کې اوسېګه ما خوست شریعت پانتون کې ماتبيات الوسیدي او بیا په مختلف دلتا پانتونونو کې لسو کې استاد پاتې شوایم او نګدي شپږ د ښکاله عمر لرم.
قربان صاحب، بلتیامو له شعر سره لڅ وخت نه وم د پښتنه ځکه کوم چې ځینې خلک فکر کوي چې دوی له شعر سره پیدا شوي دي. ستاسو په مسله کې همدا کیسه وا او ک ورسته له شعر سره مخامخ شولې یا ورسته پوښولې چې قربان شاعر دی؟
د زړه تکل صاحب، زه فکر کوم دغه د شعر لیکلو د ورتیا یا ځنګړتیا چې دا خو د سړی د په طبیعت او فطرت کې وی د ورکوالینا، خو دا بیا ورستو مثلا د صلاحیت را څرګندېږي. زه چې لا ډیر ورکوما هغه وخت تقریبا چې لس کلن به ومه لیکل منه شول کولای د پاکستان کې هغه وخت زموږ کورنۍ اوسېدا، نو کله کله په می چې دا د سندرغاړو شعرونه او سندرې اورېدي هڅه به مې کوله چې همداسې یو شی جوړ کړم. اوسم هغه وخت به ما دغه املام نشولی کلای وستل مې سم نشول کولای، خو بیا به ما هغه د کلي جماعت تطلم یو څه لیکل مې کولای شول. اوسم را تیادی کې چې هغه د سندرغاړو د سندرو غونټې به مې یو شی لیکل. یو ورستو چې دلته راغلم د 2001 دوه کال وطن ته چې راغلو، نو دلته بیا ښوونځي ته ورغلم او څه لوی عموما چې ښوونځي ته ورتلم، نو بیا مې لکه مطالعه شروع کړه. کتابونه مې لوستل د مختلفو شاعرانو، اغه صلاحیت زه فکر کوم په ما کې و یو څه دغه د شعر سره مې علاقه و. نو ورسره بیا په دې لیکلو یې متوانه د مشال طبيع مشاعرو کې مې ګډون وکړ. بشي زیاته مشاعرې ملګرو سره مباهیرونه جوړ کړل، ادبي غونډې به مکولې، مشاعرې به کره کتنې به. زه فکر کوم دې شایانو بیا یو څه ډیر تاثیر وکړي چې هغه مزه یې عمل نه غشیر لیکلو ته وحسولم.
په یاد مو دي چې لمرني شعرونه مو په څو کلنې کې لیکلې دي؟
زه فکر کوم دغه بولم کلن دی ارلس کلن بروم چې هغه لومړني شعرونه مې لیکل. خو هغه وخت ما مخکې تاسو ته ویل هغه کتابي مطالعه مې نه وکړې د شعرونو، او هلته چې موږ اوسېدو پاکستان کې هلته غم نه واده د ملګرو شاعرانو سره هم زما اړیکه نه وه، زما عمر هم یو څه کم وو. نو په اصطلاح داسې ډېر هغه شعر خو نه سړی ورته ویلی، خو هماغه د سندرغاړو روبایې به مو چې اورېدې، چاربایتې به مو چې اورېدې، او ځینې سپې به مو خپل ځان نه جوړولې. نو تقریبا زه فکر کوم دغه یار لسکلن بول اسکلن وو ما چې په اصطلاح شیرونه لیکل مې را شروع کړل.
هغه شیرونه مو ساتلې دي کوم لری غرزولي؟
نه هغه خو مې نه دي ساتلې. اوس دغه دا و تکل سي چاغه وخت ما دغه لیکلم سم نو وزده، هغه دا ول چې اوس یې ملالي کوم نو مې دا بل په دې ډیر نه پوهېدم چې شیرونه باید سړی وساتي. دا به بیا کتاب بیا به خلک اوري، نو بس هم داسې یو شوق و یو ذوق و هغه به مې خپل پاله مثلا ځان سره ملګرو سره هغه وخت چې همزولي مې و دوی سره به مې دغه شعرونه زمزمه کول یو نیمې را په یاد دی داسې خو لیکلي لکه ډېر منظم مې نه دي را ساتلي.
راته وی وایي هماغه مو چې په یاد دي که غواړئ راته وی وایاست.
زه فکر کوم دلته چې لومړنی شعر د دلته راډیو کې به مشاعره کې ده چې وتلم به د هغه وخت یو شعر راته یادی اوس هم کله کله ملګري یادوي. داسې یو شعر و چې نه پوهېږم د څڼو خلک دي د ډول خلک دي پښتانه ښه پوره په ټول خلک دي او موږ د خپلو د ماحول خلک یو ښکلي زموږ د ماحول خلک دي. نو دا هغه فکر کوم زما هغه لومړني بیتونه به یا به هغه د لومړنی وخت شاعري.
ډېر ښه. مخکې تاسو یادونه وکړه د شاعر په فطرت کې تاسو ویل چې یو شاعر ناست وي چې بیا وروسته په خبرو راځي وروسته شعر وایي وروسته یې لیکي. ستاسو په نظر هغه چې په فطرت کې شته او له ماشومتوبه وي هغه یو شاعر دی او که یو داسې شخصیت دی یا انسان دی چې په وزن پوهیږي په تصویر پوهیږي او آهنګین ذهن لري داس یو شخصیت دی او فکر کوي چې نه شاعر دی پوره؟
نه زه داس خپل زه فکر کوم تکل سي بار انسان چې دی دا تر یو ځان د زی د شاعرانه طبل لري یا شاعرانه ذوق لري هر انسان چې دی دا واتیف لري احساسات لري په ژوند کې له مختلفو حالاتو سره مخامخ کیږي او له وړوکوالي نه ډېرې رنګینې شېبې ډېرې د درد او غم شېبې په اصطلاح تجربه کوي. نو اول خو سړی شاعر وي یوازې مثلا شاعر یې په باطن کې وي دا بیا وروستو دا کېږي چې سړی مثلا دغه نظم زده کړي دغه د شعر چوکتونه زده کړي دغه اوزان زده کړي د شعر په باریکیو پوه شي. خو زه فکر کوم دا اوس هم زموږ ډېر پښتانه یا به ووایم د ټولې نړۍ انسانان که دوی سره سړی مخ کېږي د دوی نه ډېرې داسې په نثر کې ځینې داسې کیسې اوري ځینې داسې خبرې ترې اوري ځینې داسې متلونه توکي چې هغه په خپل ذات کې شاعرانه ارزښت لري هغه په اصطلاح شعر پکې زموږ ډېر دغه مشران چې خبرې کوي زموږ ډېر دغه کلي کې چې حتی ماشومان خبرې کوي د دوی هغه خبرې داسې وي چې سړی په اصطلاح هغه نثري شعر خو ورته ویلی شي. بیا وروسته زه وایم دغه د شعر دغه د نظم برخه چې دا یاده د کافي او ردیب چې موږ ورته وایو دغه مسایل چې دي دا خو یو ډول کسبي زده کېږي غوندې خو نور لومړی سړی په باطن کې یو شاعر وي او دا هر انسان وي خو ځینې به د خپل عواطف د خپل احساسات دا به ډېر پرې غالبي چې دې ته یې مجبوروي چې بالاخره دغه ولیکي په کاغذ چا ته یې ووایي او ځینې نور له بده مرغه هم داسې پټ پاتې کېږي. زه اوس هم وایم چې دا څومره شعرونه چې په هره ژبه کې لیکل کېږي له دې نه ډېر خاورو سره خاورې کېږي هماغه خلک چې له منځه ځي پېړۍ پېړۍ دا نسلونه له منځه ځي له دوی سره دغه شعرونه دغه شاعرانه خبرې دغه خیالونه د تخیلات هم ورسره خاورې کېږي. نو ډېر محدود داسې چې دا په اصطلاح هغه شعر منظم ولیکي. بیا
تاسو د پوهنتون استاد هم پاتې شوي یاست بیا به وروسته دا راته ووایئ چې کله کله کره کتنې هم لیکئ که نه لیکئ خو اوس که کولای شئ خپل یو شعر راته ووایاست؟
مسترګو تکل ته بس دا نورې خبرې به بیا وروسته که زه وایم لومړی به در شعر ووایم زه او که تاسو اجازه وي زه به لومړی یو غزل ووایم اورېدونکو ته په دې هیله چې تاسو هم خوښ شي. دا غزل یو څه اوږد دی که کېدا یو بایته دی نو دا ټول به ووایم که تاسو اجازه وي.
مهرباني وکړئ.
خوښ د خپل بربادۍ لا په انجام شو خوښ د خپل بربادۍ لا په انجام شو بې خودي راغله وروستي څاڅکي د جام شو او لطف بسوی د بنیاز خپل نورا دا هم بو یا غنیمت چې بد پام شو مینا سرنګ تکمیل د خپل اعجاز شو مینا سرنګ تکمیل د خپل اعجاز شو مکتبور او رستر بل پکې خام شو تا د ناس خواګه مراغ ل تصور تا د خوګبو غوند خواره په درو بام شو دا دنیا اس باد د کومې به حصے کړی دا دنیا اس باد د کومې به حصے کړی څه تکرار تکرار په نه پای نیلام شو او ځان مینې څه خو خیال بو یا زموږ هم ځان مینې څه خو خیال بو یا زموږ هم نور په عشق کې د ورکو په مقام شو او ترا نغلی چې مو اوخ کې در پیرزو وای اخر خپل بد کالای ته په سلام شو چا د نوم واخیست محفل کې د قامت چا د نوم واخیست محفل کې د قامت به اختیار لناستینه په قیام شو او هر یو جام په نوم د مینې د مستۍ کړو څه ځای ناستې د منصور څه د خیام شو او اخیری بایتای او با وجود مکانی د درد خپل کړل لکه واورې ورو په ورو پسې تمام شو.
ډیره زیاته مننه قربان صاحب. په غالب ګمان ستاسو همدا شعر هم په هغو شعرونو کې و چې تاسو د جنایت د جایزې لپاره کاندید کړی وو. تاسو سکل په 1940 کال کې د جنایت لومړی جایزه وګټله. د دې جایزې په باب لاند راته وایست او بیا د هم ورسره وایست لطفا چې ستاسو کوم شعر د جنایت جایزه واخیسته.
د جنیت بنسټ پاړه خو زه ډېر پوهېدم مخکې ځکه دغه دا څو کاله دغه سلسله را روانه وه شاعرانو ته دغه جایزې ورکول کېدې نو دا چې سږ کال ما هم شعرونه ور ولېږل طبیعي ده چې اوږده معلومات سړی نور هم کېږي او زه خدای شته دې سره مې ډېره دلچسپي نه وه چې سړی دې مثلا په دې پوه شي چې دغه جایزه څوک ورکوي خو بیا هم هغه څوک چې ادبیاتو سره پاتې کېږي نو دا ورته مهمه وي. نو دومره پوهېدم چې استاد جنید شریف چې دی هغه ډېر په اصطلاح د وطن یو ډېر قدرمند کس دی استاد دی خپله د لیکوالانو فرهنګیانو او شاعرانو سره پاتې شوی دی د دوی په کورنۍ کې ډېر ښه لیکوالان او شاعران شته او دغه بنسټ چې دی اوس په اصطلاح هغه هسته و چې دا په امریکا کې ده او بیا په دې مې سر خلاص و هغه زما د شعرونو د ورلېږلو یوه وجه هم دا وه چې ما په وروستیو کې خپل شعرونه ډېر په ټولنیزه میډیا کې نه خپرول نو ما سره یو تلوسه وه دومره خبر وم چې دغه جایزې ته چې شعرونه ورلېږل کېږي حتماً زموږ استادان مشران ګوري نو ما وی دا به ډېره ښه شي چې انسان ته معلومه شي چې دغه شعرونه اوس په لیکلو ویلو ارزي که نه ارزي. په دې پوهېدم چې یو کمیټا شته او هلته دغه درې شاعرانو ته جایزې ورکوي همدا ډول یوه امتیازي جایزه ورکوي لکه تېر کال چې فکر کوم کاروان صاحب ته ورکړې وه دا کال زموږ ډېر ښه شاعر سالک صاحب ته ورکړې وه.
یو تاسو قربان صاحب چې تیر کال رحمت شاه سایل تول هغه مخ کې کال باندې پیر محمد کاروان تا او سکل لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه سالک صاحب ته
او سالک صاحب ته سکل صاحب دومره زه پوهېدم خو په ټوله کې سړی دومره ویلی شي چې خپله دغه جایزه ورکړه خاص پښتو کې پښتو ادبیاتو کې دا ماته یو ډېر داسې ځانګړی کار بریښي ډېر د قدر وړ کار بریښي ځکه زما غوندې شاعران چې شعرونه یا ډېر نه خپروي یا په اصطلاح یو ډول ډاډانې وي دوی په دې اړه چې دغه د دوی شعرونه په لیکلو او ساتلو ارزي که نه ارزي زه فکر کوم دوی ته ډېره حوصله لري چې دوی ته ډېر ډاډ حاصلېږي زه ډېر په یو درانه نظر ورته ګورم ځکه دا ډېر ستر معنوي ارزښت دی او بیا په داسې وژبه کې لکه پښتو چې ده چې ډېر دغه جایزې او دا شیان نه وي نشته خو چې مثلا په نړیواله کچه هېواد داسې جایزې لري مثلا دغه د نوبل جایزه ده خو خپله بیا د هېوادونو په کچه مثلا په امریکا کې مختلف بنسټونه دي د مختلفو خلکو لخوا بنسټونو لخوا خلکو ته جایزې ورکول کېږي خو پښتو کې دغه تشه وه تر څو شاعران له دې اړ هم خپل ځانونه واړي لکه ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه چې بس په خپل شعر باندې دومره ډاډه نه وم او دا راته معلومه وه چې حتما دغه شعرونه استادان ګوري یو کمیټه یې ګوري نو اوس هغه ډاډ چې دی ماته یو څه حاصل شو نو خپله دغه د استاد دغه کار چې دی دغه د جنید بنسټ دغه قرباني چې ده دا ډېره د ستایلو ده او ډېره د قدر وړ ده.
مننه. او دا مو ونه ویل چې کوم شعر ستاسو د کال جایزه وګټله.
تکل سیم ما خو څو شعرونه د جایزې لپاره کاندید کړي وو ورلګلې مې وو دوی درې شعرونه غوښتل نو درې شعرونه وو زه فکر کوم لکه تاسو یو شعر پکې دا مو چې دا ما مخکې اوریدونکو ته ووایم دا شعر هم پکې وو او دوه نور غزل هم وو نو ټول درې غزل مې ورلګلې وو دوه نور دي او یو پکې دا وو.
مننه. ستاسو قربان صاحب شاعري ډېره په کومو فورمونو کې ده؟ ډېر په کلاسیکو یا زړو فورمونو کې شاعري کوي او که په نویو قالبونو کې هم شعر وایي؟
تکل څه فکر کوم دا د پښتو د شاعرۍ سره د غزل قالب چې دا یا ژانر چې دا د ډېر سره خوړلای دی یا دا کېدای شي په غیر لاشعوري ډول هم چون په غزل کې ډېره شاعري شوې ده د خوشحال نارانی ولې بیا ته د حمزه بابا او حمید مومند شاعر او د اوس پسرلی صاحب د نور دغه سترو شاعرانو چې کومه شاعري کړې ده دوی اکثره په غزل کې ده نو زما هم ډېر غزلونه دي او اکثره مې غزلونه لیکلي دي او کله چې غزل لیکم یو ډول هغه باطینی سکون را ته پیدا کیږي او فکر کوم چې په دې کې هغه د نظر اظهار په اصطلاح کې دی شي شاید دا خبره ډیره غدي ادبیاتو د تیوري له هغه ډیره د په اصطلاح د منول ور نه وی او خلک موږ دا که مختشب یو ډیر غزل مول اصطلاح دی طبيعي د دلته شعر څوک په اصطلاح نوې شعر لیکي یا شعر لیکي دوی ډیر وخت غزل لیکي ما غزل ډیر لیکل په نسبت نورو ژانرونو مثلا د
ډیر مولي کلی کوم ټول غزلیات او نظمونه دي
نه نظمونه هم پکې شته یو تا آزاد شعرونه هم پکې دي خو غزل پکې ډیر دي تاسو مثلا فلوریزم پکې شته یو څه ده خو اکثریت چې دي هغه غزل دي تکل
په ډیر زیاته مننه کرا کتنه ستاسو له نظر په پښتو کې د اوس په کوم حالت کې ده او تاسو کرکتن لیکي د یو استاد د ادبیاتو د استاد په توګه موکله یو څه لیکلي
تکنسب زو تقریبا یو د 13-15 کال با کم زیات کیږي موږ د تملګری په ادبی بندارونو کې مشایرو کې ډیر فرقینو عموما د دې مشایرو یو برخه چې ودا به کرکتن و یو خو کرکتن هغه ماغه ډول چې فرای مثلا په یو شعر باندې لیکل کې یا د کتابي و برخه کې خو هغه مخامخ کرکتن موږ ډیر کول ملګرو مختلف بهیرونه و د تلخو ساده دی بهیر و کابل کې وخت وخت چې د کلم کابل کې دینو بهیرونه کې کې نستما نو کرکتن کې موږ ډیر زیاته برخه چې تاسو ډیر فعال برخه نه اخیستو رښتیا دا چې زما لکم ډیر دا د اوسم ډیر وخت شعر لیکلو نه دا غوډي شعر دې چې دلو سره یا په شعر دې په یوه هڅه سره سره ډیر یو دین ډیر خواند ما خلما نو ځینې لیکنه مې کړې دي هغه ادبیات په برخه کې ځینې ملګرو په ټول کو باندې لیکنه کړې دي او ځینې هم داسې مثلا په شعرونو باندې مې کړې دي په مختلفو شاعرانو نو زه له کډیر علاقه وصله لرم او تخپل وسه حتی کوم ځینې لیکنه هغه په سایتونو کې مخبري دي په مجلو کې مخبري شوې دي او فکر کوم چې د کرکټن برخه پورتو کې هغه څه خو به غني نه وي لکه مثلا زموږ په دوندې یو ژبه کې چې دا په دوندې مثلا د تنګري فارسي کې ژبه کې یا مثلا په اردو کې موږ هلته ډېر لوی شرح لرو د غدي لوی شاعرانو په شعر باندې شعرونو باندې په پښتو کې به موږ دا څه ډېر جمعي کتابونه ونه لرو مثلا کړو د درمل صاحب کتاب چې دای چې په فصلي صاحب باندې لیکلای دی زه فکر کوم د کرکټن برخه چې دا یو څه کمزورې ده او د کمزورې سره سره بل به مشکل ورته وایي مکار ورته وایي مګه دی چې ډېر وخت موږ کرکټن په اصطلاح یو ډول توصیفونه دي صفاتونه دي عموما د سریزو په توګه کیږي دې تر هغه موږ لیکوالو یا کرکټن کو ډېر کار نه دی ویلای چې د هر شاعر چې ټولګه چاپ کیږي یو څوک دغه مسولیت دی یو کرکټن کې په توګه په غاړه واخلي چې هغه د شعر د هغه د مثبت نقطو سره سره یې هغه منفي اړخونه هم په اصطلاح یو ډول وښني یا په ټوله کې هغه د شعر شننه چې د فکر کوم دا په پښتو کې هغه څنګه د شوې دا اوس موږ د زچ پانتون کې محصول ما د خوشال خان خټک پاړه موږ ډېر تکرار خبرې مستې دا اوس موږ د خوشال خان خټک په شعر کې ټولن په هانا ډېر کم خبرې کړي زما مو خاطر په ټوله کې د پښتو ادبیاتو په برخه کې یا د پښتو ژبې د کارکټنې برخه دا څنګه د سړی ډیر ځان پکانی کی یا سړی پکانی شي ځکه اوس هم ډیر نیمګړتیاوي په کښته ما دا خبره کوله چې زموږ ډیر لوی شاعرانو چې په پښتو کې له خوشاله رانیولې ترامزا بابا تر پسرلی صاحب پورې هم تر کاروان صاحب او درویش صاحب پورې دوی هغه دا ول چې باید زموږ کرکټن کو شنلی وای په دوی باندې کرکټنې کړي وای لیکلې پکړي وای دا لیکل په دوی باندې نه دي شوی خوشال خان ممکن دې تر ټولو او زموږ د ډېر لوی شاعر د پښتنو خو موږ اوس په پلانټون کې د ځنګونو خبرې کوو یا د ډېر محدود اړخونو د شعر خبرې کوو په دې مودې را کوم خبره کړې ده
تاسو په خپل قربان صاحب تاسو په خپل څلیکلې دي کرکټنې مو لیکلې دي په خوشال خان یا په خوانیو یا په اوسنیو معاصرو شاعرانو
په خپل فیسبوک لکه دې برخه سره مې علاقه ډېره ده په ادبیاتو کې لیکل کوم ډېر لیکنې کړې دي او سم لګیاي ما او کومه کیو مسله دا ده چې د وخت بلکدا سړی بزان لکه خپل شعر پاره چې زه ډیر نه یم دا خپل خپل کتابونه لري کومه پاره دې دا نه یم ما کومه کې دونه وکړه زه لیکم د مدرو کتابونو باندې دې سره کړي دې او دې ځان سره پاتما نو ما ټول کې هغه کار کتل پاره دا وا کا بغاز ما دا مې تب نور ملګرو ته یې کزمو کوم شران وکړم ته یې چې کار کتنه یاست یو پام ډیر وشي زکه موږ د شعر د لیکلو سره سره د مارخ په اړتیا لرو. مثلا په پاتې کې د شاعران ډېر په لوړه کچه شنل شوي، مثلا ترې حافظ په ژوند کېدای شي څو شرحې پیدا کړي. پښتو کې دغه کار یو څه کم شوی دی، موږ ته بویه چې په دې برخه کې یو څه ډېر کار وکړو.
ډېره زیاته مننه. یو شعر به مو واورو او بیا به وروستۍ خبرې هم وکړو.
پسترګو نو زه به تکل صاحب تاسو خواته دي ملګرو سره به یو آزاد نظم دی چې زه اورېدونکو سره شریکه میله راخوا شي. څوک انځورګر به شي پیدا او کنا چې زما د ټولو محرومیو کیفیت رسم کړي، چې مې د ماتو هیلو حال وایي، چې وی خبر زما لدرست مایوسی څخه. څوک انځورګر به شي پیدا او کنا چې ماتې شوې وعدې وپو یو دریا دي کړي، چې کیسه وکړي ستا د ټولو بهانو له سره، چې حال د هرې مخښې د قیامت وایي. څوک انځورګر به شي پیدا او کنا چې مو د ماتو وجودونو حالت هم رسم کړي، تیرو زړه تنګو ماښامونو ته یې هم پام وي، کم شي زموږ د نیمې شپو د بیدارۍ علت ته. څوک انځورګر به شي پیدا او کنا چې د دې ښار د بې حسیو نه پرده پورته کړي، چې دوه رنګي د خلکو هیره نه کړي، لږ غوندې حال د روان ژوند د بدرنګۍ وایي. څوک انځورګر به شي پیدا او کنا. نو تکل صاحب دا نظم و آزاد غوندې نظم.
ډېره زیاته مننه. قربان صاحب، تاسو مخکې د ځینو شاعرانو نومونه یاد کړل، د کاروان صاحب نوم مو یاد کړ، د پسرلی صاحب نوم مو یاد کړ، د درویش نوم مو یاد کړ. زما پوښتنه دا ده چې په تاسو ستاسو په شاعرۍ باندې د کوم شاعر اثر شته، یا لږ تر لږه کله چې لومړی مو مطالعه پیلوله د هغو شعرونه مو اول لوستي وي، یا له هغو سره زیاته مینه ولرئ تر اوسه پورې هم شیرونه تر نورو شاعرانو زیات لولې یا زیات اثر در باندې کوي؟
بالکل، دا کوم نمونه چې ما واخیستل زموږ د اکثر شاعران چې دي، مثلا د حمزه بابا د پسرلی صاحب، د کاروان صاحب، د درویش درانی صاحب، د یاد د مخ صالح صاحب نوم مخکې یاد شو، او بوس کې دغه ممتاز ورځای سعود صاحب، د دې ټولو شعرونه تقریبا ما لوستي دي. د دوی اثار مې لوستي دي، نه یوازې شعرونه بلکې د دوی هغه نثري کتابونه مې لوستي دي. نو زه فکر کوم دا به ډېره ګرانه وي سړی ووایي چې په ټوله کې په ما باندې یا په نورو شاعرانو باندې د کوم شاعر اغیز ډېر دی. خو دا هم سړی نه شي ویلی چې د دې استادانو شاعرانو اغیز به په دې ځوانو شاعرانو باندې نه وي، ځکه موږ دوی لوستي دي اوس یې هم لولو. خو زه خپله ډېره علاقه مې چې دا مثلا کاروان صاحب او درویش درانی دا نور استادان شتم ولم، خو د پسرلی صاحب سره مې بیا بشي له هغه ډېره جوړه ده، هغه زیات یا ولمه. او زه خپله دا هڅه مې دا وي که وکړی شم په شعر کې سړی عقل یو فکر وړاندې کړي، یوه خبره وړاندې کړي، داسې یوه خبره چې هغه ډېره سرسري نه وي. زه خپله دې سره جوړ یم چې که وکړی شم په شعر کې یو ژوره خبره وکړی شم، که خبره عادي وي په یو ډېر ښه انداز یې وکړی شم. نو همدې لپاره ډېر وخت پسرلی صاحب ولمه، او په اصطلاح ډېر پښتو ور پټایل یم.
ډېر ښه. شیرونه مو چاپ کړی دي، تاسو مخکې یادونه وکړه چې ډیر وخت خپل شیرونه نه خپروي، مطلب مو دا و چې په ټولنیزو شبکو یا په سیمه ایزو رسنیو کې نه خپروي، او کوم تر اوسه پورې ټولګي هم نه دي چاپ کړی.
نه، مخکې خو ما په مجلو او د ټولنیزو میډیا یو څه شیرونه خپروم. د تیر څلور کال کوم شاعري ما کړې دا چې نږدې ممکن یو ټولګه شاعري ووسی، نږدې یو څلو پنځو سیا یو څلو شل ووسی او څلو زونه ووسی. دا ما نه دي خبره کړې، ځکه د ټولنیزو میډیا د شیانو نه یو څه پاتې شوی ما، یا مې ځان لري پاتې کړی دی. نور ملګرو سره شعرونه شریکوم، وخت نا وخت ملګري خبرې او دې ته څنګه ځینو مجلو او سایتونو کې مې نقل څه خبره کړې دي، خو د کتاب په شکل مې نه دي خبره کړې. او په خپل سر یې وسام نه ورته لرم. زه خپله داسې یو ډول پرې فکر یم چې څومره چې شعر سړی په کې احتیاط وکړي، بیا بیا خپل شعر ووایي، او په دې باوري یم چې شعر وخت بلې پخېږي ښه کېږي. نو د شعر خپرولو سره ډېر ټولنه یې سړی ډېر خپور کړي.
ډیر زیاته مننه فرید قربان د جنید د شیری جایزې د لومړی جایزې ګټونکو، خبرې مو په زړه پورې وي. د دې مرکې په پای کې غواړم د ژوند یو تصویر تر دې ځایه پورې چې با شپه د شپک د شکل تاسو ژوند کړی د ژوند یو تصویر اوریدونکو ته وړاندې کی چې د ژوند نه دی تصور او تعبیر څه دی بیا به تاسو سره خدای پمنی وکړو
تکل سے دس دا یو کو ورما در ترون ملګر سره دلتا د کتاب مخانه وال تم خبره وکړه چې ژوند کې دی لکه په دې لحاظ دی رایل او رایل او صفکار څنګه دی را کوو تر په کار نه کې ډیر فوق العاده دی موسیقي زه څنګه کوم په دې د نړۍ په هر ځای کې چې انسان دا هغه خپل دردونه خپل ستونزې خپل مشکلات لري او زموږ پر تو باندې انسان په توګه دای چې د ژوند د غستون دی د غنیمتګیاري ومنو لاغې سره یو مناسب برخورد وکړو هغه یو عالم خبره دا وایي تاسو که په دې تمناف کې چې ژوند بل تاسو سره عدالت کوي وایي تر وتل یا څو کدا د چې همدغه د ژوند د عدالتۍ سره قانون عیار کوي نو زه ژوند په لکه ډېر خوشبینه مېما خو بیا بدبینه په دې مېما چې خدای ما کړه د ژوند زموږ د وګو پاشي زه وایم لږ سره موږ مبارزه کولای شو خپل شعر لیکل او دا ادبیاتو کې تاګونو تپانا ورول د ژوند سره د مبارزې او ډېر سره ورسيله دا کاروان سي دوی چې زموږ خپل شعر نه قربان شمه بلای واخلم غریب لمه سره ډېر ډېر د مينې پور کړای دی نو که څوک شاعر نه دی بیا په ژوند کې د فکر کوم یو مصروفیت کې او څه پیدا کولای شي چې کله د ژوند د عدالتۍ د ژوند د معنی تو بیا او چې سره په مبارزه وکي او انسان په کار هم دا چې دا سپورتو په ځان کې پیدا کړي
ډیر ډیر مننه لته سونه قربان صاحب قدرمن اوریدونکو د جنید شریف د 2015 کال د غوره شاعر د جایزې ګټونکو فرید قربان و چې د ازادۍ ملما په دغه خبرونه کې را سره تر بل خبرونه مو په خدای پاک سپارم خې چاره
د ازادۍ ملما سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل ربا ہو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کو بانے کرد ہر چا سر پٹے یارانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا د مور اول نه وای پیدا ز چې پیدا وې د چان وې آشنا ز چې کول می ستو سترګو تکا تا هو خود بگر زم لیو نه پر